ماست. درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د سهار شپږ بجې دي. یو ځل بیا مو زه عصمت څاروان د خبرونې ته هرکلی کوم. دا خبرونه د شفیقه یار په تخنیکي همکارۍ په خبرونو پیلوم. نن د افغانستان په درویش ولایتونو کې د ماشومانو د ګذن ناروغي یا پولیو پر ضد د واکسین فرعي کمپاین پیلېږي. د دغه کمپاین په ترڅ کې به چې تر پنجشنبې پورې دوام کوي. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت په وینا شاوخوا شپږ میلیونه له پنځو کلونو کشر ماشومان واکسین شي. د پولیو ضد واکسین دا کمپاین داسې مهال پیلېږي چې په وروستیو څو ورځو کې په ننګرهار کې د پولیو دوه مثبتې پیښې ثبت شوې دي. دا په روان 2023 میلادي کال کې د پولیو لومړنۍ مثبتې پیښې دي چې یو به یې د دې ولایت په بټي کوټ او بله په کوټ ولسوالیو کې ثبت شوې دي. تیر 2023 کال هم په افغانستان کې د پولیو دوه مثبتې پیښې ثبت شوې وې. د ملګرو ملتونو پراختیایي اداره UNDP وایي تیر 2023 کال یې په افغانستان کې د لمریزې برېښنا د 390 سیستمونو په نصبولو او د څه باندې 6000 لمریزو آلو په ویشلو سره په دې هیواد کې 295000 کسانو ته د برېښنا انرژي برابره کړې ده. د ملګرو ملتونو پراختیایي ادارې ویلي په دې برخه کې به خپلو هڅو ته دوام ورکړي. سره له دې چې افغانستان د لسګونو زره میګاواټه برېښنا د تولید ظرفیت لري، د اړتیا وړ ډېره برېښنا له بهره واردوي. له ترکیه څخه ترلاسه شوی راپورونه ښیي چې د ولسمشۍ په پرونیو انتخاباتو کې هیڅ کاندید 50 سلنه رایې نه دی پوره کړی او غالبا انتخابات دوهم پړاو ته وځي. خو د اوسنی ولسمشر رجب طیب اردوغان او د هغه د سیال ګوندونه په انتخاباتو کې د بریې ادعاوې کوي. کمال قلیچدار اوغلو پرون ماښام اعلان وکړ تر څو چې ټولې رایې نوي شمیرل شوي تر سهاره به ویده نه شي. شغلی اردوغان هم د خپل سیال لوري د رایو ترشمیرل کیدو وړاندې د بری اعلان د خلکو د رایو غصب وباله او د ټولو رایو ترشمیرل کیدو پورې د زغم غوښتنه وکړه. د تیر شپې تر ناوخته څه باندې شپږ نوي سلنه رایو شمیرل شوي وې چې پر اساس د هیڅ کاندید د رایو شمیر 50 سلنې ته نه رسیده. د ایران حکومت اته تنه د دې هیواد په جنوب کې د تیلو او غازو د تولید په یوه سیمه کې د کارګرانو د اعتصاب په رهبرۍ کې د لاس لرلو په تور نیولې دي. د بوشهر ولایت یوه چارواکي د سپایي پاسداران ځواکونو له خوا د دغو کسانو د نیول کېدو خبر ورکړی دی. د بوشهر مرستیال والی اکبر پورات یکشنبه په ورځ وویل د په خبره دغو لیډرانو په جنوبی فارس کې د مجازی او حقیقي فضا لري د کارګرانو د اعتصاب د دوام لپاره فعالیت کوي. د په وینا دغه کسان د سپایي پاسداران د استخباراتو او د اطلاعاتو وزارت لخوا په نخه او ونیول شول. او د آذربایجان او ارمنستان مشرانو پرون یک شنبه په بروکسل کې داسې مهال سره وکتل چې په دې وروستیو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ په پوله کې کړکېچ زیات شوی دی. د ارمنستان د صدر اعظم نیکول پاشانیان او د آذربایجان د ولسمشر الهام علیف ترمنځ کتنه د اروپایي شورا د مشر چارلز میشل په منځګړتوب وشوه. ښاغلی میشل د شنبه په ورځ د ارمنستان له صدر اعظم او پرون یک شنبه د آذربایجان له ولسمشر سره دوه اړخیزی کتنی وکړې. د لیدنې کتنې داسې مهال وشوه چې د جمعې په ورځ د دواړو هیوادونو ترمنځ د پولي په وشتو کې د تازه نشټو راپورونه ورکړل شول. تاسې زموږ غږ آزادي راډیو اوري. نن د افغانستان په ګڼو ولایتونو کې ماشومانو ته د ګوزن پر ضد واکسین ورکول کیږي.
دا کمپاین به په تاسو ولسوالیو کې به شاوخوا 6.4 میلیونه ماشومانو ته د پولیو واکسین ورکړل شي.
ملګری ملتونه وایي اقلیمي بدلون په افغانستان کې د خلکو د اوبو ستونزه زیاته کړې ده. د کور د خرڅ برابرول کې افغان ښځې وایي د کور لګښت نشي برابرولی. له ګڼو اقتصادي ستونزو سره سره په ننګرهار کې د سوړ شیریخ بازار تود دی.
نو ولایتونه لکه هلمند، پکتیا، غزنی، کندوز هر ولایت نه مدن خلک راځي. نو خامخا یو ځل ننګرهار ته راځي، بیا کامی شیریخ ته راځي.
د افغانستان مسایلو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه هم کوو.
دی شیبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه
نن دوشنبه د 1402 د ساور 15مه او د میلادي 2023 د می 15مه نیټه ده. ملګری ملتونه وایي چې د اقلیم بدلون په افغانستان کې اوبو ته د خلکو د لاسرسي ستونزه زیاته کړې ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو د بشري مرستو د همغږي ادارې اوچا پر خپلې ټویټر پاڼې کښلي چې هغه کورنۍ چې د اوبو له کمی سره مخامخ دي په وروستیو دو کلونو کې شمیر زیات شوی دی. اوچا په افغانستان کې د اوبو د بحران د حل لپاره د سلګونو میلیون ډالر غوښتنه کړې ده. د دې موضوع جزئیات نوریاس نوري وړاندې کوي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي ادارې اوچا پرون یک شنبه په یو ټویټ کې وویل چې د اقلیم بدلون د دې سبب شوی چې په ټول افغانستان کې خلک د اوبو له کمی سره مخامخ شي. اوچا ویلي د هغو کورنیو چې د اوبو له کمی سره مخامخ دي په 2021 کال کې شمیر 48% و چې په 2022 کال کې هغه 80% ته پورته شوی دی. اوچا ویلي د روان 2023 کال لپاره په افغانستان کې د اوبو او چټلو اوبو د بحران د حل لپاره څه باندې 490 میلیون ډالرو ته اړتیا ده. د ځینو څېړنو له مخې په دې وروستیو کلونو کې د افغانستان په ډېرو سیمو کې د تر ځمکې لاندې اوبو سطح هم ډېره ټیټه شوې ده. په ځانګړې توګه لویو ښارونو کې چې د اوسیدونکو شمیر یې په وروستیو کلونو کې بېساری زیات شوی، د تر ځمکې لاندې اوبه هم ډېرې ککړې شوي دي. د تر ځمکې لاندې اوبو د ککړتیا لاملونه زیاتې، خو د چارو پوهانې تر ټولو مهم د ځمکې تل ته د تشنابونو او صنعتي فابریکو د چټلو اوبو جذب او په ښارونو کې د یوه منظم کانالیزاسیون نشتوالی بولي. په افغانستان کې د روان بشري بحران یو لامل هم د اقلیم بدلون ښودل شوی. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې استازولۍ تېره اونۍ په یوه ټویټ کې ویلي چې افغانستان د بشري بحرانونو او طبیعي پیښو له اړخه په نړۍ کې له خطر سره مخ څلورم هیواد دی. د دې دفتر په وینا د اقلیمي اغیزو پر وړاندې د زیانمنونکو هیوادونو په درجه بندۍ کې افغانستان د 121 هیوادونو ترمنځ 116 ځای لري. دا په داسې حال کې ده چې له دې درې ورځې وړاندې د خوړو د بحران نړیوال راپور وښوده چې افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې د نفوس یوه برخه یې له لوږې او مړینې سره مخ ده، او یو لامل هم د اقلیم بدلون دی. د خوړو نړیوال پروګرام ویلي چې سږکال په افغانستان کې له 28 میلیون زیات وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري او 6 میلیون وګړي یې هم د قحطۍ په درشل کې دي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای سي. د ماښام ل شپجو د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ صفه 12 شپجنوي، او د سهار ل شپجو د ماښام تر شپجو بجو په لنډو صفو 0 یوشت او 15 مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ ل تاسو سره.
ټاکل شوې ده چې نن دوشنبه د افغانستان په 23 ولایتونو کې شاوخوا 6.5 میلیون تر 15 کلونو کشو ماشومانو ته د پولیو پر ضد د واکسین کمپاین پیل شي. افغانستان او پاکستان په نړۍ کې یواځینی دوه هیوادونه دي چې لا هم د پولیو وایرس پکې له منځه نه دی تللی. د دې موضوع نور جزئیات د سنا کاکړ په راپور کې واورئ.
په افغانستان کې په 2023 کال کې د پولیو دوهمه مثبته پیښه د یکشنبه په ورځ په ننګرهار ولایت کې ثبت شوه. د پولیو لومړۍ مثبته پیښه هم د جمعې په ورځ د ننګرهار ولایت په یادې ولسوالۍ کې ثبت شوې وه. په افغانستان کې د یونیسف د پولیو وایروس د له منځه وړلو پروګرام د اماریکو مسؤول کمال شاه په ننګرهار ولایت کې د پولیو د دوو مثبتو پیښو ثبتول تایید کړل، او ازادي راډیو ته یې وویل چې دا یو لوی خطر دی.
مخکې میاشتو کې هم په دې ولایت کې د پولیو ناروغي وایرس په محیط کې موندل شوی و چې د دې سیمې ټولو ماشومان یې له خطر سره مخ کړي ول. د دې د مخنیوي یوازینۍ لاره دا ده چې په پلان سویو کمپاینونو کې ټول تر 15 کلو کم عمره ماشومان د پولیو ناروغي په وړاندې واکسین شي.
د طالبانو حکومت د عامې روغتیا په وزارت کې وی سرچینې هم چنې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي. ازادي راډیو ته وویل چې د پولیو دوهمه مثبته پیښه د ننګرهار ولایت د بټي کوټ ولسوالۍ په سپایي کلی کې ده، او ماشوم 4 کلن دی. د دغې سرچینې د معلوماتو له مخې دغه پیښه د ننګرهار پوهنتون په روغتون کې پیژندل شوې ده. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د ننګرهار ولایت په بټي کوټ ولسوالۍ کې د پولیو د اخته ماشوم له کورنۍ سره هم خبرې وکړو، خو له ډیرو هڅو سره سره بریالي نه شو. یونیسف او د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت وایي د پولیو یا د ماشومانو د ګوزن د واکسین په کمپاین کې 6.4 میلیون ماشومان به واکسین شي. پولیو یوه داسې ناروغي ده چې هیڅ علاج نه لري او یوازې د 15 کلنۍ څخه مخکې د واکسین په واسطه ترې مخنیوی کیدای شي. دا مهال افغانستان او پاکستان هغه دوه هیوادونه دي چې ګوزن یا پولیو پکې نه ده ختمه شوې او دغه ویروس په دغو هیوادونو کې د ماشومانو ژوند ګواښي.
لکه څنګه چې تراپور کې مو واورېدل، نن د افغانستان په 30 ولایتونو کې د ماشومانو د ګوزن ناروغۍ یا پولیو پر ضد د واکسین کمپاین پیل شي. نوریاس نوري د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف د واکسین د پروګرام د عامه اړیکو له مسؤل سید کمال شاد سره مرکه کړې او لومړی یې ترې پوښتلې چې دا کمپاین به 2 ورځې دوام وکړي او په ترڅ کې به څومره ماشومان واکسین شي.
د پولیو ناروغۍ پر وړاندې واکسین کمپاین د هیواد په 30 ولایتونو کې پیلېږي چې دا کمپاین به د 2 ولایتونو په 212 ولسوالیو کې تطبیق شي او د دې کمپاین په ترڅ کې به شاوخوا 6.4 میلیونه ماشومانو ته د پولیو واکسین ورکړل شي.
یونیسف په وروستیو 3 ورځو کې په ننګرهار ولایت کې د پولیو د 2 مثبتو پیښو د ثبتېدو خبر ورکړ. په هغو سیمو کې چې دغه د پولیو پیښې ثبت شوي دي، شاوخوا سیمو کې د نورو ماشومانو د اخته کېدو خطر څومره زیات دی؟
بله، پرون 9 مورس د ننګرهار په بټي کوټ ولسوالۍ کې د 2023 کال د پولیو ناروغۍ لومړۍ پیښه ثبت شوه. متاسفانه نن د همدې ولایت له کوټ ولسوالۍ یوه بله پیښه راپور شوي چې دا په سیمه کې د دې ناروغۍ د وایرس د خپرېدو څرګندوی کوي او په دې سیمه کې د ټول ماشومان له ګواښ سره مخ دي.
نن د پولیو ضد واکسین کمپاین پیلېږي، له میندو او پلرونو څه هیله لرئ؟
راروان کمپاین یو ښه فرصت دی ترسو میندې او پلرونه خپل ټول ماشومان واکسین کړي او دوی له دې خطرناکې ناروغۍ څخه وژغوري. دا زموږ له دوی هیله ده او دا به د ټولو میندو او پلرونو یو ډېر لوی کومک وي ترسو دوی هم له پروګرام سره او هم له خپلو ماشومانو سره.
د ملګرو ملتو د ماشومانو د ملاتړ د ادارې یا یونیسف د واکسین د پروګرام د عامه اړیکو مسؤل سید کمال شاو چې څرګندونې تاسو له ازادي راډیو واورئ.
ازادي راډیو له تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو ملګری ده. ازادي راډیو د ماخم لو شپګو د سهار تر شپګو بجو پورې پر منځنیو څپو 12 شپګنوي او د سهار لو د ماخم تر و پر لنډو څپو 19 21 او 25 موندلای شي. زموږ پرونی په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي راډیو .com ته ورشي.
یو شمیر ښځې چې د خپلو کورنیو یوازینۍ ګټیالۍ دي وایي په اوسنی وضعیت کې د کور لګښتونه نشي پوره کولی. دوی ازادي راډیو ته وویل چې جګړو او ناامنیو کونډې کړي او د کورنیو د پالنې درون پیټه یې پر اوښو دی. دوی وایي د طالبانو په واکمنۍ کې عاید تر پخوا کم شوی دی. نور جزئیات د نرګس حبیب زی په راپور کې.
رقیا وایي چې میړه یې موټر چلوونکی و او لرې پرتو کلو ته به یې خوراکي توکي د پلور لپاره وړل. نوموړي وایي چې دی او میړه یې دواړه کار کوو او د خپلې کورنۍ د پاللو توان یې درلود. رقیا چې د شپږو ماشومانو مور ده، هغه مهال د صفاکارې په توګه په یوه روغتون کې کار کاوه. نوموړي وایي میړه یې یو وار میدان وردګ ولایت په کار پسې تللی و خو بیا غړېدلی سترګې کور ته راستون نه شو تر دې چې په وینو سور مړی یې ورته کور ته راوړ. رقیا زیاتوي نه پوهېږي چې میړه چا ووژو. نوموړي وایي د میړه په وژل کېدو سره یې د دوی اقتصادي وضعیت خراب شو او د خپل ځان او ماشومانو د ژوند لګښتونه یې پر غاړه شول. رقیا چې اوس د ودونو هوټلونو کې په ټیټ معاش د صفاکارې په توګه کار کوي وایي
زه خپل د کور ډوډۍ ګټونکی وم. ډېر سخت دی، واقعیا سخت. ځکه وایم زه د اوس ډېر په مشکل د میاشتې 5000 ګټم. هوټلونو کې کار کوم او میاشت کې 200 راکوي. د 200 باندې د کور کرایه ورکوم، د اوبو برېښنا بل ورکوم، خپل وکلن زوی ته قلم او کتابچه واخلم. زه خپل خدای ته حیرانه یم چې څنګه یې پوره کړم.
د روقیې په وینا د میاشتې 2000 افغانۍ د کور کرایه ورکوي او کله ناکله ګاونډیان له روقیې او ماشومان سره خپله ډوډۍ نیموي تر څو شپه په لوږه تیره نه کړي. دا وایي ډیری وختونه یوازې په وچه ډوډۍ خپله ګزاره کوي. نازبوبو بله ښځه ده چې وایي شاوخوا 2 کاله وړاندې په کندوز کې د پولیسو په رینجر د ماین په چاودنه کې خاوند او زوی ووژل شول. نازبوبو چې اوس د کابل په خیرخانه کې له یو معیوب زوی او یوې ځوانې لور سره ژوند کوي وایي خاوند یې آشپز و. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې کله یې په کور کې د خپل میړه او زوی مړی ولید نو د کور له دوام پور څخه یې ځان وغورځوه چې لاس او ملای ټپي کړي او اوس هم د دغو فزیکي ټپونو له کړاو سره لاس او ګریوان ده. نسببو وایي چې د خپل خاوند او زوی له مړینې وروسته به یې د خلکو په کورونو کې جامې مینځلې، خو اوس د خپلې ناروغۍ له امله دا کار هم نشي کولی. هغه وویل
لکه چې وم تللم جامې مې مینځلې، کار مې کاوه، اوس څه کولی نشم. نه پوهېږم مینه مې کمه ده چې کار کوم، لس پښې مې ریږدي.
نازبوبو وایي چې بل زوی یې ورک دی او له څو کلونو راهیسې په اړه معلومات نه لري. د دې په خبره د کابل په واټونو د پلاستیکي نقشو او قلمونو په پلورلو سره یې ځوانه لور هڅه کوي چې د کورنۍ د اقتصادي مسؤلیت دروند بار ته اوږه ورکړي. دغې مور او لور هم ازادي راډیو ته وویل چې د دوی هیڅ خپلوان ورسره مرسته نه ده کړې او له څو میاشتو راهیسې د کور کرایه هم نه ده ورکړې. د خپلو کورنیو سرپرستې دغه مېرمنې وایي د خپل ځان او کورنۍ د پالنې لپاره په یوازې ځان کار کوي، خو د دوی په وینا د طالبانو لخوا د ښځو په کار د محدودیتونو په لګولو سره د کار کولو فرصتونه دوی ته کم شوي دي. د یادونې دی چې طالبانو حکومت په ډېریو دولتي او نادولتي دفترونو کې د ښځو پر کار کولو بندیز لګولی چې له امله یې د هغوی کورنیو د ښځو عایدات چې میړونه یې د جګړو او ناامنیو قرباني شویو خورا کم شوي دي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولس شپږ نوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
پر ویب پاڼې سربیره د ازادي راډیو خپرونې په فیسبوک، ټویټر، یوټیوب، ټلیګرام او انستاګرام هم موندلی شئ او همه اوریدای او همه مطالب لوستلی شئ. اوس هم د اوکراین په لور، د اوکراین ولسمشر وایي دا هیواد به پر هغو پیاوړو وسلو چې له خپلو لویدیځو متحدانو یې غوښتي د روسیې د خاورې دننه حمله ونه کړي. دا په داسې حال کې ده چې کیف ته دغسې یوه تهاجمي برید لپاره چې له ډېرې مودې تمه کیږي د دا ډول وسلو غوښتنه کړې ده. د دې موضوع جزئیات نوریاس نوری اوروي.
د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی جرمني ته په سفر کې د یکشنبې په ورځ وویل چې د دې هیواد پوځ به د هغو پیاوړو وسلو په ترلاسه کولو سره چې له لویدیځې غوښتنه کړې د روسیې پر خاورې برید ونه کړي. زیلنسکی د جرمني له صدر اعظم اولاف شول سره په کتنه کې وویل چې موږ د روسیې پر خاورې برید نه کوو، موږ د خپلو قانوني سیمو د آزادولو په حال کې یو. د اوکراین ولسمشر زیاته کړه چې موږ پر روسیې د برید لپاره نه وخت لرو، نه ځواکونه او نه هم اضافي وسلې. برلین د زیلنسکی له سفر سره سم له کیف سره د 3 میلیارد ډالر پوځي مرستو یوه بسته اعلان کړه تر څو دا هیواد وکولی شي چې د روسیې د یرغل په وړاندې مقابله وکړي. زیلنسکی په برلین کې خبرلانو ته وویل اوس د دې وخت دی چې روان کال د جګړې پای ته رسول مشخص کړو، موږ کولی شو چې روان کال د یرغلګر ماته حتمي کړو. د اوکراین ولسمشر د جرمني له ولسمشر فرانک والټر شتاینمایر څخه مننه وکړه چې د ده په خبره د اوکراین د معاصر تاریخ په تر ټولو ناوړه بحران کې د دې هیواد ملاتړ وکړ. له اوکراین سره د جرمني په دغه پوځي مرسته کې د مارډر په نوم شل زغروالي وسیلې شل یوپارت یو ټانکونه د تیارو ضد ګیپارت پنځلس ټانکونه او بی پیلوټه دوه سوه کشفي الوتکې شامل دي. پر دې سربیره به د توپونو مهمات او څه باندې دوه سوه پوځي وسایط هم اوکراین ته ورکړل شي. له اوکراین سره د جرمني د پوځي مرستو وروستۍ بسته پر اوکراین د روسیې د 2022 کال د فبروري د میاشتې له یرغل وروسته د دې هیواد تر ټولو لویه مرسته ده. جرمني له اوکراین سره دغه نوې پوځي مرسته داسې مهال اعلانوي چې د روسیې دفاع وزارت د یکشنبې په ورځ وویل چې اوکراینی ځواکونو د بخمود ښار پر جنوبي او شمالي برخو بریدونه وکړل، خو وی نه شوی کولی چې د دوی ځواکونه له سنګرونو په شا کړي. دغه ادعا خپلواکو سرچینو نه ده تایید کړې.
لا خبرنو ور آخوا
وس په وګورو چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي دي. میډل ایست مانیټر خبرونې په کندهار کې له طالب چارواکو سره د قطر د صدر اعظم د کتنې په اړه لیکنه خپره کړې ده. دې خبرونې چې په بریتانیا کې خپریږي د جمعې په ورځ کندهار ته د قطر د صدر اعظم او بهرنیو چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن ال ثانی سفر ته په اشاره د کندهار اهمیت ته پام کړی او لیکلي دي چې دغه ښار د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته زیات سیاسي اهمیت پیدا کړی، ځکه چې د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخونزاده هلته اوسي او د طالبانو د حکومت اکثره مهمې پریکړې په دغه ښار کې کیږي. په وروستیو کې د طالبانو د ویان ذبیح الله مجاهد دفتر هم کندهار ته انتقال شو. د قطر صدر اعظم او د بندنیو چارو وزیر د جمعې په ورځ په کندهار کې د طالبانو له رئیس الوزرا سره وکتل. د طالبانو د حکومت د ویندوی ذبیح الله مجاهد په وینا په دې کتنه کې د دوه هیوادونو د اړیکو پر پیاوړتیا او په بیلابیلو برخو کې د همکاریو پر زیاتیدا خبرې وشوې. د میډل ایست خبرونې پر اساس کندهار ته د قطر د صدر اعظم سفر له دې نظره د پام وړ دی چې دغه هیواد د امریکا او طالبانو او دغه راز د افغانستان د پخواني حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو کوربه وو او طالبانو په کې سیاسي دفتر پرانیستی وو. ملټری ټایمز امریکایي ورځپاڼې بیا په دې موضوع لیکنه خبره کړې چې امریکا له افغانستانه د ځواکونو له ایستلو وروسته له بهره په دغه هیواد کې هوایي بریدونه نه دي کړي. ورځپاڼه وایي د 2021 په دوبی کې له افغانستانه د ځواکونو له ایستلو وروسته پنټاګون یا د متحدو ایالاتونو دفاع وزارت له ګڼو داسې پوښتنو سره مخامخ شو چې د ځواک له ایستلو وروسته به په څه ډول په دغه هیواد کې د تروریستانو د روزل کېدو او د هغه سې بلې حملې مخه نیسي چې د 2001 میلادي کال د سپتمبر په 11مه په امریکا کې وشوه. ورځپاڼه زیاتوي د بایدن حکومت د دې ډول پوښتنو په ځواب کې بیا بیا وویل چې دوی له بهره هم استخباراتي معلومات ترلاسه کولی او پر تروریستانو بریدونه کولی شي، خو دا د هغه مهاله نږدې دی چې دوه کاله پوره شي، مګر د امریکا د پوځ مشران تاییدوي چې د دې ډول بریدونو لپاره کافي امکانات نه لري. حال دا دی چې د 2021 په اګست کې د پنټاګون ویندوی جان کربی په ټینګار وویل چې دوی له بهره تروریستان وشتلی شي. ملټری ټایمز وایي امریکایي قومندانان د افغانستان له درکه ډیر مطمئن نشکاري په تیره بیا د داعش د فعالیت په خاطر. د امریکا د قواو مرکزی قومندان جنرال ایریک کریلا په مارچ میاشت کې د کانګرس غړیو ته وویل چې د دې قومندانان اټکل کوي چې په راتلونکو شپږو میاشتو کې شاید داعش له افغانستانه د باندې د حملو وس ومومي او د امریکا او لویدیځوالو پر ضد عملیات وکړي. شریخ په افغانستان کې له هغو مشهورو خوراکونو څخه دی چې د کال په هر فصل کې خوښوونکي لري. په سړو سیمو کې ممکن په ژمي کې بازار یو څه سوړ وي، خو په تودو ولایتونو کې څلور فصله تود بازار لري. ننګرهار له همداسې ولایتونو څخه دی چې شریخ په کې کال دولس میاشتې خوړل کیږي. د ننګرهار د کامې شریخ دومره مشهور دی چې ان له کابل او نورو ولایتونو هم خلک د خوړلو لپاره ورسي، خو نن سبا بیا د کامې ترڅنګ د دغه ولایت د نورو ولسوالیو د شریخ هم ډېر صفتونه کیږي. زموږ همکار مرسلین ارسلا په دې اړه دا راپور چمتو کړی دی.
د ننګرهار ولایت د کامې ولسوالۍ د پاکیزه شریخ جوړولو مسؤل حاجی عابد دی. نوموړی وایي د کامی شریخ دومره مشهور دی چې د بیلابیلو ولایتونو خلک او آن به هر میاشتې هم چې افغانستان ته ورشي نو د دې شریخ د خوړلو لپاره یا د ولسوالۍ ته ورځي.
ننګرهار خو به د فیو چا خپل کور حساب کاو داسې نور ولایتونه لکه هلمند، پکتیا، غزنی، کندوز هر ولایت نه مونږ خلک راځي. جنا بهر هم سره افغانستان ته راشي نو خامخا یو ځل ننګرهار ته راځي، بیا کامی شریخ ته راځي.
خدا یوازې پاکیزه شریخ نه دی، بلکې په کامه کې د شریخ جوړولو نور دوکانونه هم شته چې هر یو یې خپل خوښوونکي لري. شریخ د افغانستان له هغو مشهورو خوراکونو څخه دی چې د کال په هر فصل کې خوښوونکي لري. په سړو سیمو کې ممکن په ژمي کې بازار یو څه سوړ وي، خو په ګرمسیرو ولایتونو کې څلور فصله توت بازار لري. د کامې تر څنګ نن سبا د ننګرهار ولایت د یو شمېر نورو ولسوالیو د شریخ هم صفتونه په ژبو دي. تازه د دغه ولایت د خوږیانو ولسوالۍ شریخ هم د خلکو پام ځان ته اړولی دی. د خوږیانو په کږي بازار کې د سیکارام شریخ جوړولو مسؤول محمد ګلاب توحیدیار ازادۍ راډیو ته وویل
دا چې جنگونه شو، تقریبا جنگونو هر څه زمونږ نه واخیستل، نو د خوږیانو ولسوالۍ هغه نوم هم د خلکو نه د یاد ووتو. اوس موږ پخوانی نوم بیرته راتازه کړو. په خوږیانو ولسوالۍ کې اوس د همغه سپینغر د طبیعي واورو نه جوړه شوې جاله او پالوده، نو دې ته اوس د سیلانیانو مخه شوې ده او سیلانیان ورته راځي.
ښاغلی توحیدیار، که د خوږیانو د شریخ د مشهورېدا یو لامل د خوند تر څنګ پاکي او صفایي ته پاملرنه نه ګڼي، بل لامل یې دا ښیي چې د دوی شریخ جوړونکي هم د کافي تجربې خاوندان دي چې د پروان ولایت مرکز چاریکارو کې ډېر کاله په دې برخه کې کار کړی دی. د یادونې ده چې د چاریکارو شریخ هم د افغانستان له مشهورو شریخونو څخه دی. شریخ له واورې، شیدو، بورې، پیروي جوړ سوړ خوراک دی، خو نن سبا یو شمېر شریخ جوړونکي له ځمکنیو توتانو، امروتو او نورو بیلابیلو میوو میوهیي شریخ هم جوړوي چې دا ډول یې هم ډېر خوښوونکي لري.
په غزنی کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ ریاست چارواکي وایي د نورو کلونو په پرتله سږ کال غزنی ته زیات بهرني سیلانیان ورځي. دوی وایي په دې سیلانیانو کې د نړۍ د ګڼو هیوادونو ښځې او نارینه شامل دي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې واورئ.
غزنی ته له انګلستان، جاپان، سلوانیا او امریکا څخه د دریو ښځو په ګډون اتو تنه سیلانیان راغلي وو. دوی دلته د غزنی له تاریخي ښار او په ښار کې له ځینو تاریخي سیمو او ابیدو څخه لیدنه وکړه. دغه اتو تنه سیلانیان په داسې حال کې راځي چې په دا وروستیو کې غزنی ته د بهرنیو سیلانیانو راتګ زیات سوی دی. د غزنی په اطلاعات او فرهنګ ریاست کې د ګرځندوی عمومي مدیر مزمل هوتکوایي دغه سیلانیانو د غزنی له بیلابیلو تاریخي ابیدو څخه لیدنه کړې او هیله لرو چې دغه لړۍ به پسې دوام وکړي.
پیرجان، موږ په 1402 لمریز کال کې تقریبا ټول 140 کسه بهرني سیلانیان درلودل چې د نورې نړۍ له بیلابیلو هیوادونو څخه وو. سلمانیا وو، له سویډن څخه وو، له جرمني څخه وو، له بلجیم څخه وو، له ډنمارک څخه وو، له انګلستان څخه وو، له جاپان څخه وو او له نورې نړۍ څخه هم سیلانیان راغلي دي.
مزمل هوتک زیاتوي په راتلونکي کې پلان لرو چې ځینو سیلاني سیمو ته د دغه سیلانیانو د بیولو پلان برابر کړو، لکه سلطان بند، سردې بند او نورو سیمو ته چې هلته هم بهراني سیلانیان لاړ سي او له هغه سیمو څخه لیدنه وکړي. نوموړی وایي تیر کال هم زیات سیلانیان راغلي وو، خو سږ کال شمېر زیات دی.
پروسه کال په 1401 لمریز کال کې یو شپېته کسه بهرنیان مو درلودل.
ښاغلی هوتک وایي د بهرنیو سیلانیانو تر څنګ سږ کال تر اوسه پورې 8000 کورني سیلانیان هم غزنی ته راغلي او له بیلابیلو ځایونو څخه لیدنه کړې.
د افغانستان کورني سیلانیان ډیری چې غزنی ته راځي دوی ډیری زیارتي سیلانیان دي.
که څه هم چې په اقتصادي توګه د بهرني سیلانیانو راتګ افغانستان ته یو ګټور کار بلل کېږي، خو ځینې د نظر خوندان د هغې راتګ په کلتوري توګه هم د پام وړ بولي. په غزنی پوهنتون کې د پښتو ادبیاتو استاد نقیب الله خانی خیل وایي موږ اورو چې له تېرې څه مودې راهیسې د نړۍ له بیلابیلو هیوادونو څخه سیلانیانو افغانستان په ځانګړې توګه غزنی ته رامخه کړې او دا لړۍ له ورځې بلې ته مخ په زیاتېدو ده. دی وایي موږ هیله من یو چې غزنی یو وخت د سیمې د هغه هیوادونو په قطار کې راسي چې د هغې ډیری عاید له بهرنیو سیلانیانو څخه ده. ښاغلی خانی خیل زیاتوي د بهرنیو سیلانیانو راتګ د مالی ګټو ترڅنګ ډیری نورې مانوي ګټې هم لري.
نو دوی د غزنی له تاریخ سره، د غزنی له تاریخي سیمو څخه او د غزنی له جغرافیه او مدنیت سره سی یو وخت کې په دې سیمه کې بې مثاله وو، یو رښتینی تصویر له ځان سره وړي.
که څه هم چې د افغانستان د ځینو نورو سیمو په رنګ غزنی یو تاریخي ولایت دی، ډیری تاریخي سیمې او آبدې لري، نو تاریخ پوهان لیکي چې غزنی تر جګړو پخوا هم د بهرنیو سیلانیانو د راتلو یو ښه مرکز بلل کېده، خو وروسته بیا سختو جګړو د دغه سیلانیانو د راتګ مخه نیولې وه چې اوس یې بیا ورته مخه کړې ده.
د خبرونې په دوام کې د هیلو وړانګې په نوم راډیوي ډرامه لرو، خو اوس چې په افغانستان کې شپږ نیمې